Radio.
د سهار 15 بجې شوه احمد شبریم دا سجړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هرکلی کوم دا سجړو پرې سهارنې خبری مجله کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان مرستيال هیدر باروي ملګری ملتونه په افغانستان کې لستر وسوندو سره مخ مخته اغلی بار د خبره په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړی ده د سیاټ کړې د ملګری ملتو ادارو د شوزو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتونو په وړاندې نو اصولي امتیازونو ته د غړې شوزو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لار ډیرو حملو سره مخ مخ کړی دي د بشری حقوقو د څار سازمان مرستيال ملګری ملتو په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د ناوصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولای د دې د سرګندونې ورسته لدی وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت د حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته لزده کړو افغان ماشومان لزده کړو منع کړي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر لزیانمن شوی افغان کروندګرو سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی پروند د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغه سیمو کې چې د کوکنارو مخنیول شوی لوی پروژې اجرا کولای نشي نو له نړیوال ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي د وی بریټانیایي مسیر سروې پر اساس سشکل په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوې دي د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ پاکستانی رسنیو پروند شاغلی متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیر بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره خندونه لري شي د څلورو هیوادو ترمنځ د بارتری د ایجنټس په جنس سوداګری د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګری د غوړېدو لور ته یو مهم ګام مبالغه پاکستانی رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له شور اقتصادي بحران او د اثرو لکموال سره مخامخ دی ګټوره بللې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استاد مرستيال رامز الکبروف په افغانستان کې خپل درې کلن ماموریت پای ته ورساوه د افغانانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی ټولنو او د بشري مرستو د مؤسسو مننه وکړه الکبروف په یو ټویټ کې لیکلي چې یو نامه یا د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت سره په دې هیله خدای پامني کوي چې په افغانستان کې داسې جنسيتي مساوات ټولنیز او اقتصادي فرصتونه رامنځته شي چې د 40 میلیون افغانانو د سوکالۍ او ثبات سبب شي الکبروف د 2000 په دسمبر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي د ځانګړي استاد مرستيال ګمارل شوی و ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري د بدخشان په مرکز فیض آباد کې پرونی چاوننه د امریکا ځانګړي استاسي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاسي او یو شمیر نورو خندلې د وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي لکه څنګه چې موږ خبرونه کې واوریدل یونیسف د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د شونځیو د بندیدو لپاره اندیشنه ښکاره کړې ده یو شمیر افغان مدني فعالان هم اندیشمندي
ګلمندم چې دوی په خپل د غبر خورت کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دینه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د شبدل په توګه د کوکنارو کوی وژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدود کې کرل شوی
د هڅه په کندهار کې شوې ده نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي یو شمیر نور مطالب هم تر پینځنی په بچو د اساسي رادیو لاروانی خبري مچلې اوریدلش دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بدخشان په مرکز کې د جمعات د نن 14 د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ملګرو ملتو او یو شمېر نورو غندلې ده. وړاندې د دې 14 د 14 د تلفاتو په اړه زړه نقیز ارقام خبر شوې دي. تفصیل د اسمت څروان پراپور کې.
دا 14 تر غرمی مخکې په لسنیمه بجې د فیض آباد د نوي شهر د لومړی حصے په نبوي جماعت کې داسې مهال وشو چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستيال والی نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبه د ورځې په موټر بمی برید کې وشل شوی وو. پر احمدي د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا وخت رسیدلې داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځنګړي استازي توماس ویست فیض آباد 14 ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون وخت ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونو په یو سپیشلی ځای کې دا بوښتنه کوي چې جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د بریټ خندلې او په بریټ کې د ملکیانو پر وشل کېدو جبر اندیشنه ښکاره کړي و. ایران هم دا بریت خندلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګنا خلکو په تیر بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار ده. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې په فیض آباد کې پرونی بریټ خندلې او لیکلې دي چې په جماعت کې دنه 14 یو ترورستي عمل دی. وی خبری سرچینه د نوم نشول په شرط ازادي رډو ته ویل چې تر پرو نه وخت پورې په دې پیښه کې 19 وشل شوی او 18 تنه نور شوبل شوی دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس مازودین احمدی د وشل شوی کسانو شمیر 14 تنه شوډل دي.
ازادي رډیو اتلیر وش ساته ل تاسو سره ده.
یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي بند کړي چې د لکونو لزده کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوی دی. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوري حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لورې جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کېږي. خو که طالبان خپل مقررات پرې وټپي، نه یوازې لکونه افغان نجونې او هلکان به له زده کړو بې برخې شي، بلکې زرګونه نور کسان به چدغه ماشومان ته تدریس کوي لماش محروم شي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو نه حکومتي مؤسسو له لوري د افغان ماشومان شونسي بند کړی او د 15 لک ماشومان جنو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یونیسف پرون پنځشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو دوه کلونو کې چې وخت رسیدلی انجونې لښ پشم ټولګي پورته لسته کړو منه کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو شبر اندیشنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې لنړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان بچي په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي لزده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلي چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لري پرتو سیمو کې یو بیر سره کلیوالي شونځي جوړ کړی دی. مدني فعال او جی امیل وای د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي شونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دي چې یونیسف یو بی طرفه سازمان دی او د ماشومان ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دی ورسره.
د همدار رسول که طالبانو په خپل پریکړې د دغه شوانځي مخه ونیوله، له افغانانو سره به لوی دښمنی کړی وي. دا شوانځي په هغو سیمو کې چې شوانځي پکې نشته، د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شوانځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په ځلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بوري جنه لري او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه توماس ویسټ تازه څرګندونه ته یو شمېر کسانو غبرګونونه شوډلې دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړې چې سږ کال یې د کوکنارو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې ګمرا کون کې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پوره پورک
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وی د کوکنارو او تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ مهم دي. وست د چهارشنبه ورځ په مخام په یو ټوټ کې زیاته کړي چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي تو کو پاک افغانستان کې ګډي ګټ لري. د ټامویس د خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرانی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون خودلی او د خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان خزی اونجونی زپی په عامه حذر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړي په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی بریټانوي موسسي السیس د سروي پایلې ښیي چې سکل په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسي راپور ښیي چې په خوا اتیا سلنه کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او وسی اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا د کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي شوډلې دي چې اتیا و نیو پیسد د کچیر هغه سیمه تلارس یا هغه سیمه چې په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغه تلاس رسي ولري. ممکن هغه بدر کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر تر ټیټه سوي ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده تر سره سوي.
خود افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو پاړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې، د دې لپاره چې د نشئی توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 تجربه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ دي او مهم دي. په کندهار کې د هوږې کروندګر وایي حاصلات زیات دي، خو د ساتنې لپاره سړې خونې او د پلور بازار نشته. دوی د کوکنارو د بدیلې معیشت په توګه هوږې ته مخه کړې ده. سشکل د کندهار پښپژو ولسوالۍ کې پر 900 تجربه ځمکه د هوږې کښتونه شوي چې 2000 وسوټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
دا وزه په دې خطر باندې شي ده، یو په قیامت باندې څل وړ ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاری سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت یې لاندې یڅه په کندهار کې ګرمي ده، نو په دې خطر باندې یو خو مثبته ګټه ده چې هغه د کوم وخت دا څونه وبه غواړي هغه وخت چې وبه کمیږي دا بخیر.
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل 3 تجربه ځمکه د هوږې کښت کړی. هغه هر ورځ د خپل کښت د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 2 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوږې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی، خو په خبره له بهره د هوږې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده، لکه دغه خلک ورسره عادت دي خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا 10 جاله کړل ده، اسیو بنین 3 تجربه مزکه کړل ده. خو هغه په 2015 یو جال خرڅېدی 40 کیلو په جال کې، او 6 کال متاسبانه جال په 300 افغانۍ دی. د بازار مندنه نسته ورته، او سړی خونه نه لرو چې موږ دا په شکه وساتو ذخیره کړو. بیا چې وسط موسم د وصول دی، چې وصول وخت اختیار سي، بیا بیرته شول کیږي. پر کوم موسم موږ بیا د چینایي وژو رانیسو، یا پاکستاني وژو رانیسو، یا ایراني وژو رانیسو، ځکه موږ ځای نه لرو د سړی خونه نه لرو چې دا وسط خپل وژو بیا بیرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر لاس چری بزمکه هوجه کړلې. دی بیا هوجه اقتصادي کشبولي خو له مسولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یار تقریبا د غلس 2.5 کال کې چې موږ دا هوجه دلې کړو، او 6 کال مدر کالم ډیره کړلې ده دلې، او وبو درغنم در دوه شان دی وبو څه کم هم غواړي په دا خطر. او بازار 6 کال ډیر سره کښته دی، تقریبا په 300-350 جال وس خرڅېږي، او موږ تقریبا دا 300-300 شل دغه سی وس جال مصرف کوي چې جال وو یا مکرل ده. زیات 6 کال سلیات زیات موږ ډیر مکرل ده دغه پرته ده. خپلته بازار موږ دغه توجه لرو چې بازار نه کې سره برابر سي. بازار ډیر کښته دی، نرخونه ډیر کښته دي، ټیټ دي، هغه مصرف نه جوړي. 6 کال
د کندهار د کرنې او مالداری اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان، ژړی، ډنډ، ارغندا او میوند او پنجبای ولسوالیو کې پر 900 تجربه ځمکه د هوږې کښتونه سوي چې 2000 وسوټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایو وژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د امان، ډنډ، میوند، ژړی، پنجوایي د 900 تجربه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده چې 2 تجربې څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو، چې په مجموع کې 2 سوه ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. وژه په 2 نوي ده، یو هغه وطني او بل زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي، او د قانون ته عامه پوهاوی ورکو، او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوږې په ګډون زعفران، هنجر، ریحان، کچالو او ځکنې توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشئی توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودی په حال کې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
میل آنلاین برتانیي خبرونه په بدخشان کې ورسته یو 14 تکتنه کړي او لیکلي دي پرون د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی نثار احمد احمدی د فاتحی په مراسمو کې چاودنې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمیر کسانو وژل او ټپیان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی چاودنې دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوې چاودنې لقبله وژل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوې برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو چاودنې کیو وژل شو چې مسولیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش لوري ګواښونه کم ارزښت وخی، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او له کبله یې 15 لکه وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 لسو افغان موسسو او 2 لسو نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لری پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې یې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وځنډول.
هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولی دی. دا خبره د هند د باندنیو چارو وزیر پرون په نوې ډیلي کې وی خبري غونډې ته وکړه او ویل چې د دې ډلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډیر دی. د هند باندنیو چارو وزیر د همبول چې د طالبانو له واکتر رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وېستل چې امنیتي اندېښنه لرله او دا کار ډیر نور هیوادونه هم وکړ، خو د وخت په تیریدو یې خپل تخنیکی ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لار هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند افغانستان د جمهوری حکومت په محل د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه وو. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانې په شمول غنی لوی او وړي پروژې د هند په مرسته ورخې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخه کړو. په لندن کې د استرالیا او هند ترمنځ د ټیسټ لوبي پایلو روانه ده. نن د دې لوبي درېمه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړ په دې لوبه کې. په لومړی ورځ باندې او استرالیا 4.9 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې پرون د هند وضعیت ښه نه و. هند 1.5 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوسېدل. د سر تقریبا ټول لوبغاړي سوسېدلي دي او رهانه لا پاتې دی. 9 منډې جوړې کړې دي. تر اوسه پورې د دواړو لوبډلو ترمنځ توپیر زیات دی. هند اوس هم 3.48 منډې شاته پاتې دی او د لوبې درېیمه ورځ شروع کیږي. نو داسې ښکاري چې استرالیا ډیره برلاسې ده په دې پایلوبه کې. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ د مرکز اسد آباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي خو یوې هم کار نه کوي. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخت ګرمۍ کې لستون زوډک ژوند تیروي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشي دي. ماشومان په تکلیف دي. زنانه په تکلیف دي. پرستر بلې نه پوس ډېریږي. خلک ډېریږي. برق سره نشته دي. خراسان ځدي مشکلات دي. اقتصادي ناورین یو طرف ته. بیروزګاری بل طرف ته. بیبرقي بل طرف ته. په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي. ماشي دي. سخت اقتصادي غربت له وجې چې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سہولت برابر کړي. سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي. زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي. په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځای اوسیدونکو د برېښنا نشته نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم لخند او ځند سره مخ کړي دي. شرافت علي په صدآباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي. بل دا د شخصي جنریټر په اویا روپې کې دوه واټ ورکې. دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دوکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډېر ګرمي ده. بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسېدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپل سوداګري وکړه. په لکونو امریکایي ډالرې پرې لمرستندوی ادارو واخستل خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوریت نظام په ورستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا کې څه هم چې طالب چارواکو د اساسي ترمیم چاري پیل کړي خو کارونه یې چټک نه دي او دا سخکاری چې په دې وړي کې به یې د پکی باد ته آرام نه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وي خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسولینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو وسل الله الحمد دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید ده په دغه لس 15 ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و چې 100 کیلو واټ برېښنا تولیدوله او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله خو جنګونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.